د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر للارې د پاکستان خاورې تننه وتل سو افغانستان ته انتقال شي. د بهرنیو چارو د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنجشیر ولایت کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. اوکراینی چارواکی وایي شاوخوا 20000 ملکی وګړي له ماریوپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی پرون په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشر یوې نږدې همکاري ویلي دي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې ووتل. په همدې حال کې د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوي دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي چې که د اوکراین جګړه دوامداره شي نو د دې هیواد د 40 میلیون وګړو په سلو کې 30 به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري او په سلو کې 28 به له دې ګواښ سره مخامخ وي چې په یو کال کې دننه به بېوزلي شي. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتری کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبلی وروړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې لس پوځیان وژلي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو اوو میاشتو کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نړیوال بانک یوه نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 50% کې وه. بلورته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجر اډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړې ده چې د کارګرو ماشومان شمیر د بیوزلي لامل تر 1 میلیون اوشته او دا شمیر په زیاتې دودي. و میاشتي وشوي چې طالبانو کابل نیولې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته بیا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوی دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستيال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسي او سخت لوشه د افغانستان تر 20 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 پسلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغو کورنیو کې چې په خوا شوز ورته لګښت برابر او اوس نشته 100% ته رسیدلې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ پر دیخوا د خورانو شمیر دوه برابر شوی دی. په تیرو او میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولې، د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتل ډیر ښه شوی، خو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه وایي:
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان، البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منسکي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ پاړي کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي انداوه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریق راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې د خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو، بهیر صاحب، دا خو واضح چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری، یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانون نشی بیاره غولی، دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغوړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي، او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارد یا 15 میلیارد یا ددن زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نکوم چې اوغنه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي افغانان بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستنه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړي دي چې د د پوینا په زور بي ځای شوې دي. شغلي ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړی نه ده چې په زور بي ځای شوې کوم کسان دي. فلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې بي ځای شوې او کډوال شوې افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشحستان شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسې اوکران نه ده، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
شاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې واڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسه شکل تر اخیره د ټولو بي ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولک افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نه غوړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې وای په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس کنسولګری به نن بند شي. د ډیپلوماټ د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللې خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلوماټ په وینا د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور لمخې د افغانستان د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کارکونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له 100 میاشتو راهیسې معاشونه نه دی ورکړل شوی. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قنسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري څو په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا څخه په جبر ونه ایستل شي خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تمرکز نن سبا د اوکرين پر مسایلو دی. تازه خبرونه ده چې اوکرایني چارواکي وای شاوخوا 40 زر ملکی وګړي ل ماریوپول خار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. د خر د روسي ځواکونو په حمله کې ویجار شوې ده. د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دفتر د رئیس مرستیالې وویل چې دا کسان د بشری دهلیز لاله په شخصي موټرو کې ووتل. ملګرو ملتونو ویلي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته اوښتي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونو اوښتی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې پاوځ د پلازمینې کیف په لمنو کې هوایي حملو ته زور ورکړی. په همدې حال کې د یو اوربند د موافقې په اړه د بحث لپاره د روسیې او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د فاکس نیوز تلویزیون یو کمرمین او ورسره اوکراینی پروډیوسر د اوکراین پلازمینې ته نږدې وژل شوی دی. د فاکس نیوز او اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې د مارچ په 10مه کیف ته نږدې په هورینکا ښارګوټي کې د ډزو له کبله د دې شبکې آیرلندای کمرمین پیر زاکر زیوسکی وژل شوی او خبریال بنجامین هال ټپي شوی دی. په دې پیښه کې د فاکس نیوز اوکراینی پروډیوسر الکساندرا کوفشینوا هم وژل شوې ده. د مارچ په 14مه کیف ته په نږدې یو بل ښارګوټي ایرپین کې په ورته پیښه کې امریکایي خبریال برنت رناو ووژل شو او امریکایي اکاس خوان اریدوندو ټپي شو. او د اوکراین اړوند وروستای راپور هم لرو چې ورپسې به د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه واوري. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. د ټولو موضوعاتو ته احمد شیبر په یو راپور کې کتنه کړې.
سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 14مه ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د وسل لپاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نږدې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
د سندرو
میلمانه
د هوا نور یم رڼا یم خپل
چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خواخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ لاري ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلامونه نیکی هیل احترامات ستاسو ته او ستاسو تخنیکی همکار ته. محمد خالد د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ د سیاچغر د کلي نه د سای پیغام په لیکم خبرونه ته مې چې نه دی راوړی، خو سندره د نغمې یو ښکلی سندره راته نشرکه ډالۍ دی وینه کې بلاته شوالي ته پیرس خان ته هدایت الله ته نور مې د خبرونه وخت نه نیسم. ښه وخت الله مو مل شي. السلام علیکم، محمد خالد احمدی سیاچغر.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکی تل احترامات وړاندې کوم. غلام احمد یم د هلمند ولایت میسج درته پرېږده. د ماته که سندره د نغمې په آواز کې نشر کوي نو ډېره زیاته مهرباني به مو یې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده او پر وړاندې ښه خپرونه الله په امان.
السلام علیکم، زه د سندرو میلمانه کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد السلام، زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه نه ضیا الرحمن خبره کوم. غواړم چې د پرزانې یوه ښه سندره موږ ته نشر کړي او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو سره مننه چې موږ ته د واټساپ شماره راته پاله کړې، ځکه چې زموږ د باغران په ولسوالۍ کې ساده ټلیفون کار نه کوي، نو یوازې د واټساپ باندې موږ ته مازګروای شو. مننه، تشکر.
Yeah. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلامونه او نیکه هلی د ازادۍ رادیو ټول ګران امکارانو او ریدونکو ته ورسیږي. بیا هم امان الله د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واتس اپ په لیکه د سرملګری سوم. ما ته به یو سندره د برېښنا امیل په آواز کې نشر کړي. ډالۍ کوم خپل ګرانو ملګرو ته لکه نور آغا، ستار، شمس الله، سردار ولی. ډالۍ دې دا ګرانو ملګرو ته او د ازادۍ رادیو ټول امکارانو او ریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادوی گلون اوریدن کو او کرکونگ ته دزله کوم سلامونه ورانی کوم. زه رحمت الله اولپت هلمن ولایت گریس ولسوالی سره د ورساب تلار د پیغام پریردم. نو ماته کده برښنا ایمیل په واسه کې سندره نشر سی ډیره به مهرباني وي. السلام علیکم.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم
سچ سے السلام علیکم، ز بسم الله احمدی دی کابل ولایت څخه مې غږیز پیغام ستاسو ته ایښی ده. نو زه د بریالي سمدی په اواز کې یوه سندره غواړم او ډالۍ کوم محمد ناصر ته په جرمني کې، او رحمت الله ته په فرانسه کې، نور الله ته، نو وحید الله ته، وحید الله په امریکا کې. خوشحاله اوسئ، ښه ورځ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظری ریڈیو اور دم کو کرکون تہ سلام ونوام پدی ہلک شبیس تہ دوست محمد شکرند ہلمند ولایت سے واٹس اپ پر لکھ ما تہ و پخیر کی د بریالی سمدی یو شکل سندر نشر کی زب دو ٹپی درتہ و زچی د کارستڑے راسم زچی د کارستڑے راسم زچی د کارستڑے راسم ستاپ تصویر جانا نزان و ساکوام یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا بزمان نصیب خرابی یا با دا طول یارانی دا غشوی نا
سفری موری اگو بچوں تخیرات غواڑی سوالگری موری پہ بن جاؤں دل گے پہ بن جاؤں دل گے شمع سفری موری بچوں تخیرات واڑی سوال گری موری پہ بن جاؤں دل گے تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دې تمام ژوندون دې د ویرونو او مرګو داستان دې الله دې رحم دې سا په پیون جاؤں دل گے شمع سفری موری اگ بچوں تخیرات واڑی سوالگری موری پیون جاؤں دل گے نن دی پیٹی چلو سماس پن سرے مورے نن پرد پیٹی چلو سماس پن سرے مورے پیون جمون دے دوگے شم سفری مورے
السلام علیکم سلامونه تاسو ته چې موږ له ازادي رادیو نه اوري ټول اوریدونکو ته او ټول همکارانو ته هیله تر کړو خوش خوشاله او صحت خوندان مې ته لیکل سره غلی یوزلی بیا احمد الله تسلو بیا لشکل هیمن ولایت مرجی ول سوالینا سندره واړم دا اوریدونکو ته خوش او دالی دی وی ځلان صاحب ته او زواک سے بتاو ہلمند یار ہے تو بل پیغام پوری احمد اللہ تسلل دا خدای پا مر
السلام علیکم آزادی راڈیو تا جز ماجا غور سیجے ایداد احمد یہ مالک ملگریش اسوالی دا میں مندو سخنی ولی دا شاہ سوار او دا گلپانی پا آواز کی شو شایستا سندر راتا نشد پا وصلہ
ستم
وسترګي دي دیار شایستي دي داسې غټي دي لا ګردي دي لا هم خوږي دي یار استا سترګي په ما اورونه لګوي لکه باران غشي پر زړه پر هارونه لګوي سلامونه ني کې هلي تاسو او د ازادي راډيو ټول کارکونکو ته په دې هله چې خوش خوشاله او جوړ بیاس بیا سره ستاسو سره په لیکي کې يم زه محمد اواز يم د هلمند ولایت د کرشته ولسوالۍ سره په دې هله چې د ازما پیغام نشر کړي نو ماته به یو خولي شایسته سندره د شپاروک په حواس کې راته نشر کړي د علي دیوی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو بشي سندره د عبید الله جان کنداري په حواس کې غواړم یا سلام په پر کرشن د کندهار ولایت میوند رسوالۍ د کوکې د کلی څخه وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو کارکون کو اوریدن کو سندر غواڑم د حیات افغان پژاخ کی ډیر مننه ډالی جی بی ټول اوریدن کو ته په خاصه توګه چې ما جا غوړ ټول ته جی ډالی وی رښتا کوم جنې
مشتې وراتل دی ورکشا سکروټې مړې شې وسیرو تناست یما جانتا تور او بلا کمائے بائے دیار کچھ سب جانتا تور چاویل بچی جانا راغے کغولے ڈنڈو پبلے بگڑ شمائے
بلی. السلام علیکم دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاسته. دلته ته راغلی جنت ګل بریال د پکتیکا ولایت مرکز شرن څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. هیله چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله بیاسته. ما ته سندره دی جاوید امرخیل په غږ کې نشر کړه. تر بیا او بل پیغام خدای په امان کې چاري.
سلامونه د ازادي راډیو ګلونو اوریدونکو ته او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبد الله حنان زم د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ ستاسو سره د واتس اپ پر پیغام پر لیکم. ما ته د جاوید امیر خیل په आवाज کې یو ښه سندره نشر کړي. ژوند غواړو د مونږ لومړی تماستي هله کوم ما ته دا سندره نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او تاسو سلامونه وایم. خو دې وکړي چې روغ او جوړې. زهیر افغانم د هلمند نه میاړګنی ولید ده. ما ته به هغه غزل نشر کړي چې وای کورې زموږ وطنه کورې زموږ او ډالې کومې راز محمد مینوال ته او ګلامت حاته دی ورسیږي. نو لا شایسته وخت نه نیسم د الله په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد سلیم د میدان وردګ ولایت شیدابات ولسوالۍ څخه درته یو غږیز پیغام پرېږدم. د هیله می ده که نشه شی که دا داوری زما پیغام نشه شون و بیا به خبروانی تنور شای هم در تر راورم او پاپای که سندره را تا نشر که دی جاوی دمیر خیر وی چه وطن موری زمونگ نورم ده خایسته خبروانی وقت ننیستم ده لپامان
ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړئ
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو